السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لري، هغه کې به واوري چې نن د طالبانو د حکومت و میاشتې پوره شوې، که څه هم د موده کې کوم دولت لا طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ستونزو د حل یوازینۍ لار دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپلې خاورې ته افغانان بې ویزې پرې نږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی و، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې واوړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکینیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبه پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د تذکرې په ښودلو افغانستان ته واوړي. د افغانستان په جنوب کې څاته د ماشوم د لویدلو یوه بله پیښه شوې، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. دا پیښه تېره ورځ د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وشوه چې د ځایي طالب چارواکو په خبره د محمد ګل په نوم یو ماشوم د برمی 80 متره ژورې څا ته لویدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ماشوم د څا په 55 مترۍ کې بند پاته و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شوو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکو په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی. څه موده وړاندې زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډېرو هڅو سره سره څا ته لویدلی ماشوم ومړ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن د اوبو د یوه بند جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان باختر دولتي اژانس ویلي دې بند باندې د کرنې وزارت له بودیجې 45 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. خبر کې راغلي چې یاد بند به د 40 زره جریبه ځمکې د خړوبولو وړتیا ولري، خو دا لا نه ده معلومه شوې چې چارې به یې څومره وخت کې بشپړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې کوي. دا لید کاته څو ورځې وروسته تر دې کېږي چې د فرانسې، جرمني او بریتانیا چارواکو خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دغه کار لامل د روسیې هغه غوښتنې یاد کړې چې له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د ضمانتونو په اړه کړي دي. او د اوکراین اړه بل پاروان بل خبر دا دی چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناتو د مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکي اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د خبره سرچینو په حواله لیکلي چې بایدن به د ناتو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړوندو مسئلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناتو بل غړي هیواد پولند ته هم سفر وکړي. څو ورځې وړاندې د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوې لویې پوځي اډې د روسي ځواکونو بمباري 15 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. لکه څنګه مو چې درته مخکې وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ د سندرو میلمانه خبرونه اورئ. لنډه خبري برخه لري دا پروګرام، په دې کې به واورئ چې نن د طالبانو د بیا واک ته رسېدو و میاشتې پوره شوې، که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو تازه ویلي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي دغلته به ډېرې ستونزې بې حاله پاتې شي. تفصیل یې عصمت ساروان اوروي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته یې هغه سپارښتنې کړې چې که دوی یې عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته یې د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وباله او ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدای. ډېری بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوي نه وي په دې برخه کې خنډونه لري کېدای نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل، د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډېر جزئیات څرګند نه کړل، خو ویې ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملي شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویې ویل د طالبانو استازی د دې لپاره وربللي و چې د موقت حکومت ږغې واورېدل شي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده، د مهاجرینو وزارت همدارا د ریاست الوزرا لمرستیار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لویه کمیشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته له شدیدې لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمیشتري د ارقامو پر اساس 24 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نږدې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشتري د معلوماتو له مخې 15 میلیونه او ولکه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
وموریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لوی کمشنر فلیپو ګراندی کابل ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو وو میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دوی شکایت کړی چې د کډوالۍ دوسیې بې برخلیکه پرته وي.
هغه ویډیو چې په کلی دل کیږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبي له کمپ یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتلي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمیر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپ په خپل خوښه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې وو میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
حسابي کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچیان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې لامل شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیی سادات چې هم لوو میاشتو راهیسې په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیرې له سبتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سعادت په خبره لو د ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا له کوم هیواد ورته بلنلیک ورلیږل شوی و. خوداریوش عثمانی چې د اس آی وی قضیه لري ورته ژمنه ورکړل شوې چې روان کال د راتلونکي اگست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بی برخلی کوي، حالات مو ډیر سخت دي. هغوی چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول
کیږي.
د شمیر له مخې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لږ تر لږه 2000 افغانان لېږدول شوي. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري، خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وسم د افغانستان په اقتصادي موضوع کې تمکیګو چین له طالب چارواکو سره د عینکو د میسوکان او د غرز د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډک کړي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. دا چې څنګه تفصیل یې د اسمت څاروان په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د قانونو، تیلو او غازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک د مسو او د امودریا د تیلو او غازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. ښاغلی یو ویلي چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد وایي چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مس عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د آزادي رادیو ته موبایل
د اسلامي امارت او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مساینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملی سي. د مساینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنۍ سره سوی وو او هغوی د تیرو کلونو په انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایط په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای شي بیرته دا کارونه پیل شي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورسپانې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونه ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امو دریا د تیلو او غازو پروژې چې وال سټریټ ژورنال یې یادونه کړې نه دي پروژې نه دي، بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورځپاڼې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه څیړي.
آزادی رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورورو د خبری برخه د پايشې بوته نګدې شوی یو د سندرو میلمانو پروګرام هم نشر ته درته چمتو دی. خوتر وړاندې یو نړیواله موضوع د روسي او اوکراین ترمنځ خبري بچې پرون و درې دی نن بیا پایل شي. دا خبره چارواکو کړي او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي ارغل هم ورستربلې ګړندۍ کیږي. تفصیل له احمد تکلاور.
د اوکراین یو مرکزی وویل د دوړو خواو ترمنځ څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرېدې نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسي د یرغل د پایترسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او جکپوري سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس لاره کې دی چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي.